منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي، خو د مالواړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا دعوت طلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوت طلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دوا طلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنې اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تاورو طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وي، اقلن هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو، بینملي مؤسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو. هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا مو کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګنو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځې د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره، یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بل ډیرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع شو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځهویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د خونزویو د افغانی خونزویو معلمینو سر معلمینو اوندارنګ هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وي د دغه نام ځینې افغانی خصوص په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان خزو شبکې بنیاد هم کې خو ده.
تاسو وایئ چې خزی په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې ده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې نامو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر خزو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو له خوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیست او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداسې په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیدي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د سې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته خزي یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو د ښځو کونځي بند سول، ښځې انورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کده یا څه رقم، یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلی چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپله په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبره نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي، او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا موږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، موږ یوه وار پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، موږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې موږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، چې دا همیشه د کراور له هر مسایلې نه خلاصي.
غواړم پوښتم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر ضد، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنې په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بنمللي ټولنه ده. څه په پینې نه او ډالر زی خلک لوبله کمړه نسی کچر دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې سی اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین مللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه پلوشه جان حسن. تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبر جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین ملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده، او په لهغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادي کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي، او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټول هغه څلور یا 15 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای سي هر یو ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
دنیا کا مانگانا، صاف عشق جانانا، بل ظلم کمی